دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازګر شپږ بجې سوي دي. ز بوريوال کاکړ مو په دې وسه تخبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو لومړی مو خبرونه ته پام راړو. د مهمو خبرونو سره ټکي. د بلوچستان په چمن کې دروان پرلت مشران وایي د سرحدي ځواک لخوا پر دوی ډزې سوي دي چې لکه بلایا یو تن وژل سوي او تر لس نور زیات ټپیان دي. د سره صلیب نړیوال اداره وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی، او د حماس یو پلاوی د اوربند او یرغمالیانو خوشي کولو لپاره د تړون پر وړاندیز د خبرو اترو په مخه مصر ته تللی. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په چمن کې دروان پرلت مشران وایي د سرحدي ځواک لخوا پر دوی ډزې سوي دي چې لکه بلیا د دوی په وینا یو تن وژل سوي او تر لس زیات نور ټپي سوي دي. د پرلت ویاند صادق اڅکزي نن مشال رډیو ته وویل چې کله دوی نن د غرمې ډوډۍ ته تللي وو نو اف سي ځواک یې پر احتجاجي کیمپ برید کړی او خیمې سوځولې دي.
دولس نیم بجو بعد چې وخت بس و د ډوډۍ و د لمانځه په دا حالاتو کې فورسز په ډیر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه. پلان سوګې سوال د واره استعمال کی فوټیج زمر سره ستا او داغه بعد به قاعده بیا ګولې وچلولې.
په کوټه کې د اف سی ځواک ویاند کرنل عبدالوهاب مشال رډیو ته ویل چې دوی په دې اړه معلومات راغونډوي. په عین حال کې په چمن کې سوداګرو شټر ډاون هړتال کړی او د چمن او کوټې ترمنځ غزیدلې لوی لارې هم تړلې ده. بلخوا په چمن کې د سرحدي ځواک د مرکز مخې ته ګڼ شمیر پولیس راغونډ شوي دي، ځکه چې د ځایي خلکو په وینا په ښار کې حالت کړکېچن شوی دی. د یادونې وړ ده چې په چمن کې د 2023 کال د اکتوبر له 28 نیټې پرلت روان دی. دوی غوښتنه کوي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړل سي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني. د میرانشاه پولیس ثانی یو چارواکي عمر خان او سیاسي اتحاد شمالي وزیرستان مشران وایي چې نامعلوم وسلوالو د جماعت اسلامي شمالي وزیرستان په خوانی امیر او د سپلګي سیمه منتخب ویلج چرمن ملک رحمان الله وزیر په هدفي برید کې وشل دي. پولیس او ځایي خلک وایي چې رحمان الله وسلوالو په تپی سیمه کې په ډزو وژل دي. تپی هغه سیمه ده چې تر دې وړاندې د صوبایي اسمبلی لپاره آزاد امیدوار ملک کلیم الله دغلته وژلی و. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان پیپلز ګوند له خوا فیصل کریم کونډای د خیبر پښتونخوا او سردار سلیم حیدر خان د پنجاب د گورنر په توګه نومول شوی دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د مئی پر درېمه ناوخته پر ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل ډاډه دی چې فیصل کریم کونډای او سردار سلیم حیدر به د خپلې چوکۍ له غوښتنو سره سم په پوره وقار خپلې دندې پر مخ وړي. د وزیر اعظم د دفتر یوې سرچینې نن د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې اول بټو زرداری په دې اړه له وزیر اعظم شهباز شریف سره هم خبرې کړې دي. لې قانون سره سم به وزیر اعظم اوس دا نمونه د منځوري لپاره ولسمشر ته لیږي. دا مهال د مسلم لیگ نون بلیغ الرحمن د پنجاب او د جمعیت علما اسلام فیډلی حاجی غلام علي د خیبر پښتونخوا گورنر دی. بل پلو پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د بلوچستان د گورنري لپاره جعفر خان مندوخیل نومول دي، خو په دې اړه رسمي اعلامیه نه ده خبره سوې. د بلوچستان د مرکز کوټي په ګډون د صوبې په بیلابیلو سیمو کې خبریالانو په خوزدار کې د خبریال وژنې خلاف احتجاج کړی دی. د خبریالانو استازو په مظاهرو کې له حکومت غوښتنه کړې چې د خبریالانو د تحفظ لپاره عملی اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په خوزدار کې په بمی چاودنه کې خبریال او د سیمې د پریس کلب مشر مولانا محمد صدیق منګل په ګډون درې تنه ووژل شول. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فیډریشن وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی. د فیډریشن پرون په یو بیان کې ویل چې د مرستو د رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا لیدل کېږي. بیان زیاتوي چې د دې کړکېچ د عواملو د جرړو موندل د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیاکتنې پرته ممکن نه دی. او د حماس یو پلاوی د اوربند او يرغمالیانو خوشی کولو لپاره د تړون پر وړاندیز د خبرو اترو په مخه نن د مصر پلازمینه قاهره ته رسیدلې دي. د مصر له دولت سره تړلې رسنۍ القاهره نیوز دا خبر نن د یو لوړپوړي سرچینې لخلي ورکړې، خو د هغوی نوم یې نه دی یاد کړی. یادې سرچینې ویلي چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګر ګرځول سوي سازمان حماس او اسرائیلو ترمنځ په خبرو اترو کې مهم پرمختګ شوی دی. د دوی په وینا مصري منځګړي د زیاتره اختلافي ټکو په اړه پر فارموله سره سلا شوي دي. د خبرونو پای تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. که د خبرونې تر پای را سره وس نو د دې ریپورټونو تر څنګ به یو شمیر نور واوري. د بلوچستان په چمن کې د روان پرلت مشران وایي د سرحدي ځواک لخوا پر دوی ډز سوي چې له کبله یې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او تر لسو زیات نور ټپیان دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څیړنیز مرکز وایي په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې سوي دي.
دوی زیاتر فوکس چې کوم دی په دا جنوبي اضلاع باندې دا ټانک بنو لکی مروت جی خان په دا باندې خپل فوکس ورکړی دی. دغلته زیات کاروایان ځکه شوي دي.
د پاکستان د پوځ مشر وایي دوی په خپل آئینی حدودو ښه خبر دی، خو فعالان وایي پوځ اوس هم په هر څه کې مداخلت کوي.
او چې کله موږ خپل اواز پورته کوو د ریاست نه سوال کوو نو مونږه ټارګټ کیږو. ملک ازادي رایي په پاکستان کې بيخي شته نه د بده مرغه.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د تنرونو مالکانو د اوړو ګرانۍ پر ضد د احتجاج دړه کور کړې ده.
خو زه درته په قسم سره دا وایم چې د اختر نه په دې خو باندې په ایمانداري درته وایم چې ما 60,000 روپۍ تاوان کړلې.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسې. تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د روان پرلت مشران وایي چې د پاکستان سرحدي ځواک اور باندې برید کړی دی. د دوی په وینا اف سي ځواک د دوی پر کیمپ برید کړی، ډزی اور باندې کړی او د دوی خیمې سوځولې دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ایوب ترین، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو که تاسو اوریدونکو ته په دې اړه تازه معلومات ورکړئ.
ډیره مننه بوروال صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن غرمه او د ماپشم په منځ کې د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت برخوالو چې کم کیمپ دی پر هغه باندې د پرلت مشرانو په خبره برید سوی دی او ډزې هم سوی دی. او د دې چې کومې هلته خیمې وي یا جوګي وي هغه ته اور هم لګېدلې دي. او د دې په نتیجه کې د دې پرلت مشرانو په خبره چې تر دم ګړی پورې یو کس چې دی په دې کې مړ دی او نږدې لس کسان چې دی هغه زخمیان دي. څوک چې چمن وروختون ته وړل شوی دی او ډیری چې ډیر زیات زخمیان دي هغه دا وخت د کوټې وسیول هسپتال و ټراما مرکز ته رسولو کار پیل کړی دی. او بلخوا په دې اړه مو په وار وار د چمن د ډیپټي کمشنر سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه پر ټلیفون جواب رانه کړی. البته د دې پیښې وروسته په چمن کې چې کوم د پرلت مشران دي هغه په چمن ښار کې کاربندیز پیل کړی دی او دا وخت د چمن د ښار زیاتره دوکانونه سړکان مرکزونه چې دي کاروباري هغه بند دی او پر سړکانو د موټرانو چلن هم لږ دی. بلخوا دی د کوټي چمن چلوې سړک دی هغه هم د کوژک په غره کې بند کړی دی چې لامل د چمن څخه تر کوټي یا د کوټي څخه تر چمن چلوې لار ده نو په کوژک کې هغه بند ده او مسافران بیا په خاص توګه شزي ماشومان چې دی هغه د بیلابیلو مشکلاتو سره مخامخ دي. د چمن د پرلت بچک مشران دي هغه دا وایي چې دوی ته زیات زیان اوښتی دي، خو د په کوټه کې چې کوم د سرحدي عسکرو مشران دي ویان دي هغه تر اوسه د دې خبرې تصدیق نه دی کړی.
که ایترین که تاسو اوریدونکو ته وایسته چې دغه پرلت په چمن کې تاسو ورغلی اس خاص پر کوم ځای دي، ځکه چې دوی وایي ل ایپسی سره ټکر ځکه راغلی چې دوی وایي چې لار بند کړی و.
دغه پرلت چې دی دا بوریوال صاحب تاسو چمن ته تللی یاست، د چمن او د افغانستان سره چې کوم سرحدي پوله ده او بیا دې خواته چې لار تللې ده نو دلته په منځ کې د سردی عسکرو خپل کیمپ دی کلا ده. نو د دې مخته دغه پرلتوال چې دی پر دالوی سړک باندې د تیرو شپږنیمو میاشتو راځي ناسي، یعنی د تیر کال د اکتوبر د 28 نیټه سره دا وخت د کښېنستلې وو او د احتجاج هغه وخت ویل کې کله چې د پاکستان نگران مرکزی حکومت اعلان وکړي چې د چمن او بولدک خلک چې دی هغه به پر پاسپورت او ویزا باندې تګ راته کوي، د دې د مخالفت کړي دي چې د پخوا په ډول د پرشناخت کارډ او تذکره د خلکو تګ راتګ اله کړل سي. او په دې احتجاج نن د دې احتجاج چې دی یو سل ونې ورځې پرسوي، یعنی د چکم دغه د پرلت روان دي. نو خو د سردی عسکرو چې کوم پر ټولنیز رسنۍ بیان راغلی دی هغه کې دا ویل سوي دي چې دا پرلت لو خپل د غړځې هم کړی دی، خپل د ورونه هم چولې دي او مقصد یې دا و چې سردی عسكر بدنامه کی. خو په سرکاري کچه تر اوسه د سردی عسكر لخوا څه بیان نه دی راغلی.
مننه. په کوټه کې د مشال ریډي خبريال ایوب ترینو په چمن کې دا پرلت د 2023 کال د اکتوبر لا 28 نیټه سره روان دی. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د افغانستان ته تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي، خو د پاکستان حکومت دا نه منی. په دې اړه به د مشال ریډیو په راتلونکو خبرونو کې هم په تفصیل واورئ. له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس راځو یوې دمې ته.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیزې ادارې په تازه رپورټ کې ولیدل چې په پاکستان کې د روان کال اپریل میاشت کې د وسلوالو بریدونو کې 70 کسان وژل شوي دي، چې تر ټولو زیاتې پیښې د خیبر پښتونخوا په جنوبو ضلعو کې ترسره شوي دي. د ادارې مشر مشال رډیو ته ویل چې له نورو وختونو په صوبه کې وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا صوبایي حکومت ویاند ویلی دی چې پولیسو وړتیا لري او و عرب روپی ورکړی دی چې د وسلوالو خلاف موثر عملیات وکړي. تفصیلی د عظمت علی شاه رپورٹ کې.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز د اپریل په خپل رپورٹ کې وایي چې د اپریل په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 70 کسان مړ شوي. اداره زیاتوي چې 13 میاشت تر ټولو زیات بدون د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې شوې دي. د پی آی سی ایس ایس مشر جنرل سات خټک مشال ریډیو ته ویل چې د وسلوالو بریدونه د کال 2020 نه سیوا شوې دي.
خیبر پختونخوا کې د سکیورټي فورسز چونکی کامیاب آپریشن شوې دي، کامیاب چې کامیابی سره دی رکاو کړی دي، نو دی زیاتر فوکس چې کړ دې په دا جنوبی اضلاع باندې دا ټانک بنو لکی مروت جی ای خان پدا باندې خپل فوکس ورکړی دغه زیات کاروایانی زکه شوې دي. او سکیورټي فورسز هم چې کوم دي نو ډېرې برابرې کاروایانی کړې دي او 55 هغه چې کوم دي دا دهشتګرد پدې کې مړ شوې دي. په بلوچستان کې هم چې کوم دي سکیورټي فورسز ډېرې کاروایانی کړې دي او دغه د وایي سره چې کوم دي په کاروایو کې د دهشتګرد په کاروایو کې چې کوم دي هغه کمې شوې دي. نو اوورآل ٹھیک ته چې په دې اپریل میاشت کې زیاتی شوې دي، خو سکیورټي فورسز هم شکار وایي کړی دي او ډېر حد پورې متشدد دخل دي چې کوم دي هغه وجلیم دي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ ریسرچ سټډیز په خپل رپورٹ کې وایي چې د اپریل په میاشت کې د وسلوالو لخوا و او یا بریدونه شوي چې پکې 15 عام اولس او 10 سکیورټي فورسز کارکونکي وجلی شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیسټر سیف مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا پولیسو ته د جنگ لپاره د جديدي وسلې او نور سامانونو لپاره و 40 روپے لګوي.
د حکومت د طرف نام چدې نو پولیس ته نور ادارو ته جديد اکويپمنت او دغه ورکړې شوی دی په مختلفو ځایونو کې. یقینا په دې کې څه شک نشته چې د نورو ضرورت شته او مونږه په هغه باندې تقریبا 40 روپے اوس د خیبر پختونخوا حکومت مختص کړی دي چې پولیس ته نوي اسلحه، نوي ګاډي، بولټ پروف او بم پروف موبیلیټي مزید به هم د حواله سره سہولیات ورکو. په جنوبی ضلعو کې د حکومت او د قانون نافذ کولو ادارو کمپلیټ کنټرول دی یقینا په دې کې څه شک نشته چې د ترهګرې دا مسله په خیبر پختونخوا کې زیاته ده او د تیر شوي ورځو کې په جنوبي اضلاع کې داسې ډېرې کاروای د ترهګرو طرف نه شوي دي، خو د دې بالکل دا مطلب نه لري چې د حکومت کنټرول ختم شو.
د پی آی سی ایس ایس د شمیرو تر مخه 80% بریدونه په خیبر پختونخوا کې شوي چې پکې 80 کسان جوبل شوي دي. اداره زیاتوي چې د روان کال د مارچ په نسبت په اپریل کې د وسلوالو په بریدونو کې 80% سیواواله راغلي. اداره وایي چې د اپریل په میاشت کې د سیکیورټي فورسز په عملیاتو کې 55 وسلوال وجلي او 2 گرفتار کړي هم دي. په پیښور کې خبریال لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل چې کومې ضلع د افغانستان پولیس سره نږدې دي هلته وسلوال بریدونه د 80% نه سیوا دي.
طالبانو د حکومت نه مخکې هم دلته د وسلوالو ډلې وي د پاکستان مغربي پوله باندې، او ورسره دې وخت کې هم دغه خلک چې کم دی په محفوظ پناهګاهو کې د افغانستان کې موجود دي، هغوی چې کله هم غواړي دې غاړه حمله وکړي. دا یو خبره. دویم خبره د دغه سټریټیجیک امپورټنس دی. په عامو ځایونو کې مخکې دا خلک راغلي و، دوی خپلې کاروایۍ نه کړي دي، خو دوی ته ګراؤنډ سپورټ نشته دی. دې وخت کې اوس هم د شمالي او جنوبي وزیرستان سره د ډیر اسماعیل خان او د لکی مروت او ډی خان کې دوی ته ګراؤنډ سپورټ هم حاصل دی. دریم وجه چې کومه ده د دغه ځایونو د متاثر کېدو د وجې نه، هغه د دغه ځای جغرافیک حیثیت دی. په نورو ځایونو کې د آبادۍ شمېره سیوا ده. مونږ کله کې مروت ټانک او دې ځایونو کې وګورو نو د ښار نه علاوه په نورو ځایونو کې په کیلومترو چې کوم دی کلي کې ځایونه نشته دی، مطلب یو کلی او بل کلی ترمنځ په کیلومترو فاصله وي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز د کال 2023 په خپل رپورٹ کې وایي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې 324 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 302 د سیکیورٹی فورسز او 222 عام خلک مړه شوي، او د پاکستان سیکیورٹی فورسز لخوا د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې له 600 زیات وسلوال مړه او 615 وسلوال گرفتار کړي دي. اداره وایي چې د کال 2023 په نسبت په کال 2023 کې په وسلوال بریدونو کې 80% زیاتوالی راغلی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر ویلي دي چې له خپلو آئینی حدودو ښه خبر دي او په اساسي قانون کې د بیان د ازادۍ په اړه حدود ټاکل شوي. د دوی په وینا دوی په دې پوهیږي او په کار ده چې نور هم ځان په پو کې. نوموړي دا څرګندونې د مئی پر 2 په رسالپور کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې دي. دا په داسې حال کې وا چې یوه ورځ وروسته په ټولو نړۍ کې د بیان د ازادۍ ورځ ولمنځل سوه. د پاکستان خبریالانو، فعالانو او د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو په دې اړه غبرګونونه ښودلې دي. غلام غوث نور حال راکوي.
د پوز مشر ویلي دي چې دوی د خپلو آئینی حدودونه ښه خبر دي او د رسنیو د ازادۍ په ماده کې حدود هم مقرر شوي دي، او باید د رایې د اظهار په وخت د هغې خیال هم وساتلې شي. د اسلامی جمهوریت پاکستان آئین په 19 ماده کې د بیان د ازادۍ په اړه واضحه حدونه مقرر کړي دي، او د اظهار رائے په نوم دي د نورو په ضد د نفرت راپارولو څخه ډډه وکړي شي. موږ ډیر ښه خپل آئینی حدونه پیژنو او د نورو نه هم په دې د ښه پوهیدلو هیله لرو. د پوز مشر د بیان د ازادۍ په اړه د پاکستان په آئین کې د 19 مادې په اړه دا څرګندونې په داسې مهال کړي دي چې د مئی په 3 نیټه په نړۍ کې د بیان د ازادۍ ورځ لمانځلي، او د رسنیو په ازادۍ کارکونکو تنظیمونو په پاکستان کې د پوځي اسټیبلشمنټ لخوا په سیاست او جمهوریت کې په مداخلت او د بیان د ازادۍ په وضع د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د پوز د مشر د څرګندونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې د فریډم نیټورک په نوم د رسنیو د ازادۍ د ادارې مشر اقبال خټک وایي تر دې حده دا ښه خبره ده چې د پوز مشر کم نه کم د بیان د ازادۍ په اړه د آئینی مادې ذکر کړی دی، خو په پاکستان کې د رسنیو، پارلیمان او عدلیې د ازادۍ په لور لا هم ډیر مزل پاتې دی.
مون خوشحاله یو چې فوج د مشر لاړخه دا خبر مخترالو چې هغې ته احساس دی د خپل آئینی حدود او ورسره ورسره د رایې ازادۍ حواله سره، خو دغه جمهوري نظام کې بیا آزاده میډیا او آزاده عدلیه او آزاده پارلیمنت ډیر بنیادی کردار لري او ډیر بنیادی جزونه دي. باید چې دغه جزونه مونږ خامخا وګورو او پوره کړو، لکه دا وخت کې چې مونږ وینو چې مونږ په نامه خو جمهوریت لرو، لیکن دا غي کومه بنیادی اساسي زمواريد هغه مون نه پوره کو، یعنی میډیا آزاد ځان نه غنی، یا عدلیه یا په ججانو باندې فشار دی، دغه شان دی پارلیمان دې پوره آزادی نه لري.
د ملت پالو سیاسي ګوندونو فعالان هم په دې نظر دي چې په پاکستان کې په ظاهره ادارې او حکومتونه د بیان د ازادۍ په حق کې خبري کوي، خو په حقیقت کې پزمکه صورتيال د دې برعکس دي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن د سوشل میډیا کوارډینیټر امین الله خان کندي مشال ریډیو ته وویل،
په دې بلوچ سایډ ته وګورم که د پښتونخوا سایډ ته وګورم، نو دواړو سایډ ته موږ پښتانه روزانه قتل کیږو په رڼا ورځ. بیا دهشتګردي دومره ډیره ده، ورسره موږ غیبیږو، او چې کله موږ خپل اواز پورته کوو د ریاست نه سوال کوو نو موږ ټارګټ کیږو او غیبیږو. لکه موږ په اسلام آباد کې وګورو، داسې په پښتونخوا کې وګورو، بلوچستان کې وګورو، اکثر ځوانان چې وي هغې اواز پورته کوي، نو هغې دا دې چې هغه غیبی پنی مشکو د هغه په کور چاپی وي. ملک ازادۍ په پاکستان کې به خشتنه د بده مرغه.
په پیښور کې خبريال او شینن کې شمیم شاهد وایي، په پاکستان کې پرسنۍ او د بیان په ازادۍ غیر اعلانیه بندیزونه دي.
رسنو ولا باندې چې نن سبا کوم کټ قانون دي، نو هغه ور بل ډیر زیات دي، هغه زبانی زیات دي. روزانه چې کوم نو د ټلویزیون ته ګایډلاینز ورکیږي چې دا باوای او دا بنوای، دا خبر واکای او دا بنکای، د پټو لاسونه یا د غټو ادارونو یا د مقتدر ادارونو خبر راځي چې پلان کې به انکری او پلان کې بنی، پلان کې به ایډیټری او پلان کې به ایډیټر نی، پلان کې به ریپورټری او پلان کې به ریپورټر نی.
د بیان د ازادۍ په اړه د فریډم نتورک د راپور تر مخه په تیر یو کال کې په خبریالانو د تشدد یو سل سلور پیخي ثبت شوې دي، چې په کې سلور خبریالان وژلې شوې هم دي. بلې خواته په 2021 کې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړی وو چې تر مخه د هر سړی او ادارې لخوا د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی او تشدد په ضد پکې د اقداماتو اغیستلو نقطې شامل دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی ویاند او د قومي اسمبلی په خوانی مرستیال سپیکر فیصل کریم کونډای د خیبر پښتونخوا او په خوانی وفاقي وزیر سردار سلیم حیدر خان د پنجاب لپاره گورنران نومول شوی دی. تر دې وخته د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند حاجی غلام علي د خیبر پښتونخوا گورنر دی. که فیصل کریم کونډی په دغه چوکۍ وګمارل شي، نو دا به د دې صوبې شپږ دیرشم گورنر وي. شاهنواز ترکزی نور حال راکوي.
پاکستان پیپلز ګوند فیصل کریم کونډی د خیبر پښتونخوا صوبې د گورنر د څوکۍ لپاره نومولې. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری د مای په درېمه ناوخته په خپل ایکس باندې لیکلي، ګوند د فیصل کریم کونډی نه علاوه د پنجاب لپاره سردار سلیم حیدر خان هم د گورنر په څوکۍ نومولې. که فیصل کریم کونډی د خیبر پښتونخوا گورنر شو، نو دا به د پاکستان تر جوړېدو وروسته د صوبې کې شپږ دیرشم گورنر وي. د صوبې کې تر ټولو اولنۍ گورنر په 15 اگست 1947 کې یو انګریز جارج کنینګم، چې دا هغه موده د اپریل تر 9 کال پورې وه. او تر هغه وروسته گورنر هم یو انګریز امبروز ډنډاس وو، چې هغه هم د 1947 د اپریل د 19 نه تر 14 جنوري 1950 کال پورې گورنر وو. د دغه نه وروسته بیا د پاکستان اوسیدونکي گورنران جوړ شوي، چې پکې د پخواني مشرقي پاکستان یا اوسني بنگلاديش ځینې تران هم شامل وو. راتلونکي گورنر فیصل کریم کونډی د ډی رئیس اسماعیل خان سره تړاو لري، ولې د دې صوبې وزیر علي امین ګنڈاپور هم دغه ضلع دی. دواړو د یو بل په عامو ټاکنو کې برخه هم اخستلې. د پیپلز ګوند سره آیا دغه ګینه یوازینې لار وه چې فیصل کریم کونډی ته یو مهمه څوکۍ وسپاري، او آیا مقصد هم دا چې ګینه د وزیر الله سیاسي لار کې خندان جوړ کی؟ او کڅنګ مشال رډو هم دا پښتني د ډیر اسماعیل خان د جیو ټی وی خبريال سید الله مروت نه وکړه. هغه وویل کونډی او ګنڈاپور د یو بل تکړه سیاسي مخالفین دي، او د پیپلز ګوند مقصد نه یوازې د پاکستان تحریک انصاف بلکې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې سیاسي زور ماتول دي.
تاسو ته هم ویلي چې د صوبې منځ کې یو پل کردار به هم ادا کوم. ملکی سیاست باندې چې کوم شی روان دي نو هغه ته به زه لاره سیده کوم. نو دا خو یو سیاسي بیان هم کیدی شي او اصل مقصد فیصلی یقینا سیاسي مقاصد شته دي.
په موجوده وخت کې د خیبر پختونخوا گورنر د جمعیت العلماء اسلام فیډل حاجی غلام علي دی. هغه د نومبر په 23مه 2022 کې گورنر جوړ شوی. د پیښور د سما ټي وي خبريال عبدالرحمن چې د تیرو دریو لسیزونو په سیاسي او پارلماني چارو خبرونه جوړوي مشهد رډیو تر پختل آیا فیصل کریم کندی به په دغه څوکۍ داسې وکړی شي چې ګنې په دې صبح کې د پیپلز ګوند ووټ بینک معنا پلویان سیوا کی او آیا د سره دومره اختیارات هم وی او کنه چې ګنې عوامي منصوب اعلان کی.
گورنر یو آئینی عہدہ دا ماضی کې مونږه کتلی دي چې مارشال لا علاوه د گورنر چې دومره اختیارات ني هغه د صدر یو نمائندګي دی. گورنر لا دی حواله سره چې صبح کې خپل ووټ بینک زیات کی لکه وخت نه پیله مونږ نشو ویل چې د ووټ زیات کی نه خدا دا چې ډیر اسماعیل خان کې مولانا په مقابله کې چې دی هغه نه صرف پیپلز پارټي او قوت دی بلکې چې مونږ وګورو الته قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی او اس چکم دا ضمنی انتخاب دا تحصیل ناظم هغه هم پیپلز پارٹی ګټلې دي. خو چې مونږ کله نور صوبو ګورو نو آلته د پیپلز پارٹی ووټ بینک مونږ ته ډیر کم ښکاری.
بلاول بټو زرداری په خپل ایکس پان د حمله کړې دي. ته خوشبین دي چې دواړه گورنران په خپل ذمہواری په خا انداز سره تر سره کړي. فیصل کریم کندی د 2003 نه تر 2014 د قومی اسمبلی ډیپټی سپیکر هم پاتې شوی ولی موجوده وخت کې د پیپلز ګوند د اطلاعاتو سیکرټری دی. د پنجاب د گورنر د پاره نو مولا شوی سردار سلیم حیدر خان په تیر وختونو کې وفاقي وزیر پاتې شوی. دا ټک ځلې اوسیدونکو دي او موجوده وخت کې د راولپنډي د پیپلز ګوند صدر دی. شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د تنورونو مالکانو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر لخوا د ډوډۍ د مقرره بی یا قیمت پر ضد د احتجاج د ډکور کړی ده. دوی وایي حکومت چې کومه بیا ټاکلې ده پاغه کې دوی ته تاوان دی. بل پلو ضلعي انظامیه وایي چې د وړو نرخونه ارزان شوي دي نو ځکه حکومت د ډوډۍ بیا کمه کړې ده. تفصیلي نیاز احمد خان راکوي.
په سوات کې ډوډۍ پخونکي تنورونو اتحادیې بشرانو د جمعې په ورځ پرسلب کې هنګامي خبري غونډې ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په حکم د ډوډۍ وزن زیات کړی شوی او نرخ یې کم کړی شوی او په دغه ترڅ کې په ټوله ضلع کې د انتظامیه لخوا د تنورونو مالکانو په ضد کاروي روانه ده. د یاد اتحادیې مشر سبزلی خان خبریالانو ته وویل چې د ډوډۍ وزن یې 50 ګرامه زیات کړی او نرخ یې ورله 10 روپۍ کم کړی. هدوی چې د کوم وړو نه ډوډۍ پخوي هغې نرخ نه دی کم شوی ځکه دوی تا په ارزان نرخ درنه ډوډۍ خرڅول ممکنه نه ده.
زموږ سره پدې کې نه د پاکستان د پوره پاکستان نه یو یونین صدر یا څوک پدې کې نه دی کېنولې او دا نرخنامې جبرین نازل کړې ده. نو دا چټې پورس د یومي مزدور پورس باندې چې د مزدور چټي او د مزدور په حق کې فیصله کیږي نو د یومي مزدور پورس باندې په مټه کې 45 کسان پرچه شوی دي چې صرف د مټې نه 45 کسان پرچه کوي او دا جرمانه 15,000 او 20,000 نه کم نه ده. د دې مالا د پاین آټا چې کم ده دے دے د مریم نواز سره مقابله کین نو دا خو ماشاء الله مالدار هم دی میلو نیم دی جو دې دا خو سره مقابله وکي مال دی یو کنټینر روړه راوړي چیرې دا پر خپل پر اسواد کې پتنوالو تقسیم کنو زبو تو وینا وکم چیرې په 50 روپے روټه خرڅوي د قسطه سمنا پړې شه دا
خبري غونډه کې د اسواد بیرابل سمونه ګنټ مې نان بیان او غډون هم وکړو. په دغه مهال د سوات په منګوره سوراب خان چوک کې ډوډۍ پخونکې ګل نواب مشال ډېرو ته ویل چې ګڼ شمېر کاروندان وسره په روزګار دي خو 200 ګرامه ډوډۍ په 1.5 روپۍ خرڅول ورته تاوان ورکوي.
کله سرار ځان شوې دي پین موږ له وسوم ګران موږ ته میلاويږي او دوی حکومت په موږ باندې دومره وزن نه خېده لکه سړی یو بورې وړيږي او دې به 15 ورېږي نو خامخا واغه بیا جی ملاوي ماتيږي. وزره ته په قسم سره دا وایم چې بدی ګیره باندې چې نن دا د اختر نه پدی خو باندې په ایمانداري ده ته ما چې ما 60,000 روپۍ تاوان کړی پوه شي چې دغه پیړه جوړو ما چې 60,000 روپۍ ما تاوان کړی د لیکتر باندې وړي د لیرې بیګا سره هم جناسوم ما ته رو گزاره کو سلار بر اوځي پوه شي ما سره شروع کو سره شروع کو هغه پین خو به دغه ریټ ته رو تنورونو
اتحادی جنرل سکتر امیر رحمان رستا مشال ریڈیو ته ویل چې ټول سواد کې په سلګونو د ډوډو په خوله تنورونه دي. کچري حکومت د ډوډۍ نرخ پورته نه کړو او تنورونو په ضد یې کاروای بند نه کړه نو دوی به کار بند کړي.
ما پسې د پچلې بلې، ما پسې د کیس بلې، ما پسې د کور کرای، ما پسې د سکول پیستې، ما پسې بیمار پورسی، ما پسې خزر، ما پسې بوډۍ مور پلار دي، په ما پسې خیراتي دي، په ما پسې د مدرسې چڼې دي، په ما پسې ډېر لمامیلي دي. ما له دې طریقه کار جوړ کړي چې د حکومت ریټ منم، بالکل پر د حکومت ریټ مال، حکومت ریټ نه جوړ کړي، خپل ریټ مال مامانی نه پیسکو، د وړو ریټ مال جوړ کړي چې د حکومت ریټ منم، کدا ریټ مال نه جوړي زه دې کار ته تیار نه، مکمل شټر ډاون اورتال.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتس د خبرونې نمای ته رسیدلیو، د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د بلوچستان په چمن کې د روان پرلط مشران وای د سرحدي ځواک لخوا پر دوی ډزې سوې دي چې له کبله یې د دوی په وینا لړتلر یو تن وژل سوی او تر لسو زیات ټپې سوې دي. د پرلط ویاند صادق اڅکزین نن مشال راډي ته وویل چې کله دوی نن د غرمې ډوډۍ تتللي وو نو اف سي ځواک یې پر احتجاجي کیمپ برید کړی او خیمې سوځولې دي. په کوټه کې د اف سي ځواک ویاند کرنل عبدالوهاب مشال راډي ته وویل چې دوی په دې اړه معلومات راغونډوي. د میرانشاه پولیس تھانې یو چارواکي عمر خان او سیاسي اتحاد شمالي وزیرستان مشران وایي چې نامعلوم وسلوال نن د جماعت اسلامي شمالي وزیرستان په خوانی امیر او د سپلګ سیمه منتخب ویلج چیرمن ملک رحمان الله وزیر په هدفي برید کې وژل دي. پولیس او ځایي خلک وایي چې رحمان الله وسلوالو په تپی سیمه کې په دزو او وژل دي. پاکستان پیپلز ګوند فیصل کریم کونډای د خیبر پښتونخوا او سردار سلیم حیدر خان د پنجاب د گورنر په توګه نوبولې دي. د وزیر اعظم د دفتر یوې سرچینې نن مشال نن د ډان ورځپاڼې ته ویلي چې بلاول بټو زرداری په دې اړه له شاباز شریف سره هم خبرې کړې دي. د بلوچستان د مرکز کوټي په ګډون د صوبي په بلابلو سیمو کې خبریالانو په خوزدار کې د خبریال وژنې پر ضد احتجاجونه کړي دي. د خبریالانو استازو په مظاهرو کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو تحفظ خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په خوزدار کې په بمی چاودنه کې خبریال او د سیمې د پریس کلب مشر مولانا محمد صدیق منګل په ګډون درې تنه وژل شوي دي. تر اوسه چا د دې ذمواري نه ده منلې. د سره صلیب او سری میاشتي نړیوال فدراسیون وایي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی. د فدراسیون پرون په یو بیان کې ویلي چې د مرستو رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا ده او د حماس یو پلاوی د اوربند او یرغمالیانو خوشي کولو لپاره د تړون پر وړاندیز د خبرو اترو په مخه نن د مصر پلازمینې قاهرې ته رسیدلی. تاسو موږ غلم مشال ریډیو څخه اوري راځو د خبرونې د پاتې ریپورتونو پر لور. یو نړیواله مرستندوی ټولنه وایي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو حالت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د سره صلیب او د سری میاشتي فدراسیون په یو بیان کې ویلي چې د دې کړکیچ د عواملو موندل به د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه وي. له بل خوا د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک له لوږې او بېوزلۍ سر ټکوي. احمد تکل نور حال راکوي.
داسې مهال چې په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره اندېښنې په زیاتېدو دي، د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی. په یو بیان کې چې پرون دې فدراسیون خپور کړ، راغلی دی چې وخت او بودیجه دواړه په ختمېدو دي، نو ځکه یوې نوې تګلارې ته اړتیا لیدل کیږي. په بیان کې راغلی دی چې دا فدراسیون او د افغاني سری میاشتې ټولنه له افغانستان سره د بشري مرستو د څرنګوالي د تګلارې سمدستي ستراتیژیک سمون غواړي. بیان زیاتوي چې له داسې اقدام پرته به د دې بحران د عواملو جرړې په دایمي ډول ونه موندل شي او د ستونزه به لرې نه شي. په بیان کې د سره صلیب او سری میاشتې د فدراسیون IFRC د آسیا پاسیفیک د برخې د سیمه ایز مشر الکساندر میتیو له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي د تګلارو ته د بیا کتنې وخت را رسېدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې د مشرتابه پلاوی غړی ازرخش حافظي وایي چې د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید د یو رسمي سیاسي چاپیریال د رامنځته کولو هڅه وشي.
د دې لپاره چې افغانستان د بد حالت څخه وژغورل شي،
یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. اوس مهال دا مصارف چې ډیر زیات دي د ملل متحده او انجوګان یو څه په هغه کې صرفجوي صورت عمومي، کچه د مرستې باید لوړ وساتل شي او په توضیح کې شفافیت وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کموالی راغی. بلخوا ډیری میرمنو خپل دندې له لاسه ورکړي او حتی د یو شمیر دولتي ادارو نارینه کارکونکي هم وزګار شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویلی دی چې په بودیجه کې د خورا ډیر کمښت له کبله به له رواني میلادي میاشتې وروسته دې ته اړوي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویاند ضیاءالدین ساپی ازادۍ راډیو ته وویل په روانه مې میاشت کې به یوازې 2.5 میلیون افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. ډبلیو ایف پی له تیر میلادي کال راهیسې له افغانستان سره د مرستو د کمیدو خبر ورکړی و. د مرستندوی ادارې تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر نږدې 1.5 میلیونو ته رسیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په خبر پښتونخوا کې زمنداران وایي ورستوي بارانونو او سیلابونو لوجی غنمو او نور فصلونو ته ډیر زیانونه رسیدلی دي. د صوبې د زمندارانو سازمان په وینا د مارچ میاشتې په ورستوي او بیا اپریل کې بارانونو او سیلابونو په لکونه اکړه ځکه باندې ولاړ غنم او نور فصلونه لمنځه وړي دي. ځینو کروندګرو له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې باید حکومت په دې لړ کې مرستې ورسره وکړي. خو د کروندې صوبایي کمه چارواکی وای په هغو سیمو کې د سو یو تاوانونو سروي روانه ده. شبیر احمد جان نور حال رکوي.
خیبر پختونخوا کې د زمیدارو سازمان کسان بورډ مشر رضوان الله خان مشال لیډو ته ویل چې د مارچ په اخره کې او بیا اپریل کې شو بارانونو، غلې او سیلابونو د صوبې زمیدار ډیر زیات اغیزمن کړی دي. وایي بارانونه په خپل وخت ونه شو او اوس په داسې حال کې وشو چې فصلونه د غنمو تیار ولاړ دي.
په خیبر پختونخوا کې تقریبا 26,660 اکړ باندې غنم کارونده شوی ده، خو په دې کې بیا 9,24,000 اکړ باندې د نهري ده او دا باقی چې دا 10,00,000 اکړ او څه دا بارانی ده. دا نهري کم دا 9,24,000 اکړ باندې کم فصل ولاړو، نو ډیر زیات بارانی نه وشو. په باران په داسې ټیم کوشش کړي دا فصل بالکل تیارو، خلکو غنم ریبل پخلی ته تیارو، خو بهرحال زمیندار ته د کټۍ مقامله ونه شوله. نو د دې باران په وجه سره ډیر زیات نقصان زمیندارو ته ورسېدو. په ځمکو کې اوبه ودرې دي، دانه غټه نه شوه او دانه وړه پاتې شوه، او اوس هم په ځینو غنمو کې پټو کې په اوبه لاړی دي او باقی په ځینو کې غلې وشوله.
نوموړي جاتوي چې د خوره سره تخمونو، ټریکټرو او د مزدور دا ټول خرچې زمیدار وکړي خو بې ځای لاړې او مالونه او سروته د لوونو په وخت نه کېدل وږي. د خوراک لپاره بوس او نور غیاګان هم کمې دي. باید حکومت دوی سره سمدستي مرستې وکړي. بلخو د زراعت محکمې د شماریت ادارې تر مخه دا وخت ټول صوبې کې چې کمی اغیزمنې سفر لزلې دي هلته سروې روانه ده او تر دې دمه د دوی د معلوماتو تر مخه پک ډیر زرو اکړو نه سیوا فصلی زمکه بارانونو، غلې او سیلابونو خرابې کړې دي، خو وای لا حتمی سروې نه ده شوی. د خیبر پختونخوا د کر کروندې یا زراعت محکمې او چارواکي او چارسده کې د زراعت او ضلع افسر علي خان وای چې د دوی د محکمې په دې اړه پالیسی شته دي او باید ټول اغیزمنو ضلعو کې زمیدار د زراعت دفتر ته رجستریشن لا زر تر زر ورشي.
ټول د فلډ افیکټډ ایریا د هر یونین کونسل چې کوم زمیدار دي نو دا غوږ مونږ اوس رجستریشن کوو، دا غږ د کارډ نن تصویر لو، دا غږ زمکه فرد پکار دی او دا غوی ټول کاغذونه پکار دی چې دا زمیدار خي چې او دا زمیدار دی نو دا چې مونږ رجسٹر کو ان شاء الله نو پر روان کال به خیر ان شاء الله د غنم او توخم وسره ستوري خاورې پاسپورسي پوتاشي او نایټروجن خاورې دا برازي او زمیدار ته ان شاء الله په سبسډي ریټ ملاويږي چې دا غي بوجیا چې کم دینو قیمت 100 روپے نو دیتو 2520 روپے ملاويږي
نو مول جاتوي چې ایشای بانک هم زمیدار مرستل لپاره رجسٹریشن پیل کړی دی بل خو دغه بارانونو او سیلابونو ورستو د زراعت محکمې صوبایي وزیر محمد سجاد په خبر کې مطبوعاتو ته په دې باب لویل وو چې ټول زمیدارو ته خو مالی امداد صوبا نشي ورکولې ځکه صوبا مالی ستونزو سره مخ ته خو چې کم ډیر غزمن دي د دې بحث وی چې هغه سره مرسته وکړي دا په عمل ده چې د 13 مارچ او اپریل میاشتو کې د سبې په بیلابیل ضلعو کې بارانونو د فصلونو علاوه په لسګونو خلک هم وجلي او ژوبل کړي ودانو او سړکونه او پلونو ته هم ځانونه اړول وي او مالونه یې هم مړه کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ طریقه یې ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست د برج نوبي وزیرستان قبایلی ضلع اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د ځایي انظامي دفترونه مکین او سروکۍ ته منتقل کړي چې د دوی ستونزې هوار کړي د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل چې د روان کال فروری میاشت کې د مرسیال کمشنر د ضلع سب یا ضلعي دفترونه مکین او سروکۍ ته د منتقل کولو رسمي نوټیفیکیشن سوی وو خو د هغې باوجود تر اوسه پورې دا کار نه دی سوی دوی ویل چې سرکاري کارونو لپاره اوږده سفرونه کوي بلخوا مرستیال کمشنر اشفاق خان مشال رډیو ته وویل چې د ضلعي خلکو سهولت لپاره به ډیر زر دفترونه هغو سیمو ته یوسي اشتیاق مسید نور حال راکوي
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د راون کال فبروري میاشت کې ډیپټي کمشنر د ضلع سب ډیویژن دفترونه مکین او سروکۍ سیمې ته د منتقل کولو نوټیفیکیشن کړی و خو دا دفترونه لیا ضلع ته منتقل کړي شوي نه دي په دغې برعکس د مکین سیمې تاجرونو اتحادیه مشر ریاض ماسید ویایي
د میجو د اپر وزیرستان د ډیپټی کمشنر د طرفه یو نوټیفیکیشن شوای و چې ایس یو په ماکین باندې په هفته شه دوه ورځې کښېنی نو هغه نه بعد کوم د میجو اسیسټنټ کمشنر دی انیس الرحمن یو دوه ورځې ماکین ته روغه خلک سره یې ملاقات وشو لاس لاس وته تکاسو مدر سره ملاو شول ګنټه نیمه او تیرا کله به ولول خو هغه چې کوم د دفتر فعالیت دی هغه د وسه پر مطلب نشته دی نو میجو یې تاسو په وساتت سره یې دغه نه درخواست کی چې بای کوم نوټیفیکیشن شوای دی د هغه مطابق تاسو خپل ډیپټی شریک سره یا خپل ادا باندې دی ک په ماکین باندې دی ک په سره روغ دی
د سویلی وزیرستان سروکۍ سیمه تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایي چې د سب ډویژن دفترونه د ټانک ضلع نه د نه منتقل کولې په وجه یې د ضلع خلک د مشکلات سره مخامخ شوي دي
ضلع انتظام یا باقاعده د خپل دفتر نوټیفیکیشن هجار کړل چې موږ په هر تحصیل باندې خپل دفتر جوړوي په ویس پورا چې په ټانک شه چې کومه د دفتر دی بالکل په رنګ برقراره پته دي نن سبا خو مسلی زیو تکل برت هندا یو ته هندا کخنو ما دوډ میسل لای نر اغي غون پروسس پټنګ شي گیږي دره مسلی دی چې و تر په د بارو نه 500 روپے کریا دو او دا سړی و دی و وړکن کې چار د پر لاس پنځه لاس زره په دی خمه خې خپل زنه لګاوي کوم ته بنځي تکلیف تای
ټانک ضلع نه د سب ډیویژن دفترونه سویلی وزیرستان پر ضلع ته منتقل کوله په باراک شه د لادې سیمه و مشر سلیم ماسید خبره هم وروي
انگریز دے وقت نا دے نیز دے جنوبی وزیرستان سرا جوتای پا دا شوی وی چه طول کواترین پا زیلک شدی دے نیز آئی پتان شد ویسا ها نیز دا غوری چه دا غای کواتر دا پا وزیرستان شدو شی دا دفترین دا پور دا نور شی چه وخال تا خیر دینا وراسی جی
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان اوسیدونکي د ټانک ضلع نه خپلې ضلع ته د دفترونو منتقل کول غوښتنه د ضلع ډپټي کمیشنر اشواق خان مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
ایسی تلے دے دو درے زلہ پکی او داغینا پس بیا پکی یو انسیڈنٹ دے وشن داغی دا وجینا لیک مسئلہ جوڑو شو بیزی ہو اغلا نڑو بہرحال وی آر آل سیٹ انشاءاللہ گوزو با او ایسی زبم موجودی کوشش پکی پی خزمون چول کی دلہ دے ایڈیشنل ایسی نشتا نو شاہ تا بیا اکثر پا ہیڈکوارٹر کی چکار شنو سوکی نزکا خو بہرحال دی بخپل ڈیم ڈیوائیڈ کئی او زبا انشاءاللہ مکین پریزنس خواہ مخشو کئی
د سویلی وزیرستان پر ضلع نه د صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان ویائی چې د ضلع خلک د سہولت د پورا ضروری دو چې د ټانک ضلع نه د سویلی وزیرستان سب ڈویژن دفترونه خپل ضلع ته زر منتقل کړای شي.
دا ډېره ضروری خبره ده او د هغې وجنه د بیا د ډسټرکټ د حالات پته لګي چې آیا امن شته نشته او سروس ډلیوري بیا مین مقصد دی او زه چې کوم په خپل اینډ باندې موږ خو دا سوچ کوو چې دغه دوه ورځې خامخا ولت وي څه وجوهات دي او هغه نه زه به چک کړم ډی سي صاحب سره او اکارډنګلی چې څه پخش مشکلات وي یا څه خرابي نه دومره کوشش کوم چې دغه د بشر هم کې دا بیا کوشش شوم دی او بیا زورم لګولای دی چې زر نظر دی هیډکوارټر
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کال 2022 کښې د نوې ضلع نوټیفیکیشن یې کړی دی خو لیا تر دا وخت پورې د ضلع انتظامی سرکاري دفترونه د ټانک ضلع نه سویلی وزیرستان اپر ضلع ته لیا نه دي منتقل کړي شوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو موږ غله مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا د ارکیالوجي یا لرغونو آثارو او سیلګری محکمې د تاریخي او سیاحتي ځایونو په بیا رغولو لاس پورې کړی او غواړي هلته د تیر په شان د سیلانیانو لپاره سیاحت بحال کړي. د خیبر اوسیدونکي او سیلانیان وایي چې په هغه ضلع کې په امن او سیاحت بحالېدو سره ځایي ولس ته به یې ګټه ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې اورو.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر رمیز علی مشال ریډیو ته وایي چې په خیبر کې د تاریخي ځایونو او لرغونو آثارو درغولو کار پیل شوی او حکومت هڅه کوي چې د خیبر سیاحت بیا بحال کړي.
ټوریزم کے لیے تب سٹارٹ ہوگا کیا اس کی رینوویشن؟
دا آثار بحال سیاحت لپاره پرانستل کیږي چې کله د بیا رغولو کار مکمل شي. دلته چې کوم د انګریزانو د وخت ریلوے سټیشن دی، د سفاری ټرین کومه پاټلۍ ده، د دې په مرمت باندې کار پیل شوی او همدارنګ د بودا د وخت سټوپا باندې هم له تیرې څه مودې راهیسې د مرمت کار روان دی. دې سره سره میچنی چیک پوسټ او تیمور لین پانسی گاډ په هم رغو او بیا به ورته سیلانیان راځي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا ارکیالوجي او ټوریزم یعنی د لرغونی آثارو او سیاحت محکمې سره په رابطه کې یو. د لنډی کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری وایي چې دلته کوم تاریخي او سیاحتي ځایونه دي، دې ته به سیلانیان راځي او د خیبر ضلع ولس ته به یې ګټه ورسي.
حمزه بابا مزار د هغه رینوویشن رنگ روغن پاغې باندې هم کار شروع دی، د ریلوے سټیشن باندې هم د هغې په رنگ روغن او که تاسو کتلی بوته هغه سمبالیک هم راغی، سټیم انجن هم هغې ته راغی، نو دا به یو سیاحتي پوینټ به وګرځول شي او سیلانیان به دیتا رادرومی کوم آثار قدیمه یا تاریخی مقامات چې دی هغه ته مطلب دی چې په لوی تعداد سره خلک رادرومی دا پیښور علاقې ته مطلب چې په ګینټا څلوېښت منټه په فاصله باندې دینه ډیره فائده کیدی شي او که دلته امن برقرار وساتل شي.
د خیبر ضلع د تاریخي اهمیت په هکله خبریال او لیکوال شمس مومن هم را سره خپل تاثرات داسې شریک کړل.
د چنګیز خان د دور نو دغې نه مخکې چې دلته فاتحین کوم راغلي نو په دې دره کې خو څه کمال وکنه، هغه آثار ټول دلته شته دی، د تیمورلنګ د پانسیګاټ نه راواله، د سیکانو او د هندوانو د ستوپاس پورې، د هغوی د غارونو پورې، د هغوی د عبادت خانو پورې، او همدغه شانتې چې کوم د سفاري ټرین ده د انګریزانو د دور د سیاحت دپاره کوم دلته کار شوی و، دا شوزونه بحال کول دا د اتلسم ترمیم او بیا خاص کر د انضمام نه پس دا ثمرات په کار داره چې صرف په خیبر کې نه، په ټوله خیبر پښتونخوا کې چې کوم زم شوي ضلع دي په کار داره چې هغوی ته تر اوسه پورې ملاو شوی وي. که صرف دلته هم دا کار وشي نو صرف په سوونو نه، په زرګونو سیاحان او انټرنیشنل سیاحان ټورسټ چې دی دا به بالکل خیبر ته راځي، یو امن ورکه، بل د دې شوزونو ته ازادي ورکه چې په دې ته هر یو کس ورتلی شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په 2013 کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو نه پس د قبایلي ضلعو د تاریخي ځایونو او لرغوني آثارو کنټرول د ملیشي ځواک نه د خیبر پښتونخوا آرکیالوجي او ټوریزم محکمو ته په مرحله واره توګه حواله کیږي او دا ځایونه به سیاحت لپاره بحالوي. هم
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو،
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجئ. د افغانستان ننګرهار ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې وروستیو بارانونو، تیزو بادونو او سیلابونو په زرګونه جریبه مځکه ولاړ فصل تباه کړی دی. په دې کې یو هم له چپرهار ولسوالۍ ده چې سیلابونو یا فصلونه له منځه وړي دي. د دغه ولسوالۍ کروندګر له ادارو څخه د مرستو غوښتنه کوي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي ژمنه کوي چې کروندګرو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ننګرهار ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې وروستیو بارانونو، تیزو بادونو او سیلاونو رسیدلو فصلونو ته درانه زیانونه اړولی دي. په دې کې یوه هم د چپرهار ولسوالۍ اړوند تریلی سیمه ده چې سیلاونو پکې د کروندګرو فصلونه له منځه وړي دي. د دې سیمې کروندګر له اړوندو موسسو او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د مرستو غوښتنه کوي. دوه تنه کروندګر امت خان او جعفر وایي
دغه سیلابونو او دا بارانونو په موږ دلته دغه ویوړو، دا پټي ټول را نه ویوړو، دا تالی را وتی، دا غسر نه دسه، دا پټي وګورل سي وړي ټول لمخه، او به زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه چې موږ سره مرستې وکړي، دا به موږ څه کوو خیر.
بارانونو، سیلابونو، طوفانونو دا زمونږ دغه سي کړی دي، څلوګانې چپل کړي، پولې وړي دي، ټول غنم خراب کړ. موږ د اړوند موسساتو او کوم غچي د دونم دا هیله چې مرستې وکړي.
بل لور ته په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي فاتح الله وایي چې کروندګرو ورسره خپلې ستونزې شریکې کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې د کروندګرو ستونزو ته حل لارې ولټوي.
سیلابونو خلکو ته یو څه زیانونه اړولي دي، او هغې کې چې دی دوی بعضې ځمکو کې کوټې دي دوی ولیدلې، دیوالونې ولیدلې دي، ځمکې وړي دي، خو الحمدلله داسې ځاني تلفات نه لرو.
دی زیاتوي چې په تیر کې هم 2000 کروندګرو سره د غنمو د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي درملو مرسته شوي، او هڅه کوي چې د اړوندو ادارو څخه ورته نورې مرستې هم جلب کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري.
تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د افغانستان د خوست ولایت اړوند د صبریو او یعقوبیو په ولسوالیو کې شپږمه شمله کلنۍ مشاعره سوې ده. یا د مشاعره چې هر کال د ځایي فرهنګیانو په نوښت جوړیږي، له کابل، لوګر، پکتیا، کندهار، ننګرهار، زابل، امداسي، له خیبر پښتونخوا یو شمیر شاعران او فرهنګي شخصیتونه پکې برخه اخلي او دا ځل هم ورغلی وو. نجیب لالو خیل په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
دروح سکون د زړه ټوټا د سترګو تور د وطن شرم دې مې خرڅوي تیتر د مور د وطن شرم دې مې خرڅوي تیتر د مور د وطن.
دا د خوست ولایت اړوند یعقوبی او صبری ولسوالۍ کې د یاد سیمې د فرهنګیانو په نوښت شپږمه شمله کلنۍ مشاعره وه. د خوست په یوه اطرافي سیمه کې شمله په وروستیو کلونو کې تر نورو نسبتا پراخه مشاعره وه چې له یوې خوا په کې ډیرو کسانو برخه اخیستې وه او بل لوري ته د شپې تر ناوخته وغځېده. د کوزي پښتونخوا څخه راغلی شاعر بغزاده دانش مشال راډیو ته وویل
په دې مشاعره کې د لر بر پښتنو شاعرانو حصه واخیسته. د چارسدې، د صوابۍ، د شیرینګل، د برول، د دیر، د پېښور، د غشن، د قندهار، د بلکې د خوست، ټولو د لر بر پښتون اولس نمائنده شاعرانو په دې حصه واخیسته. زه خوشحاله یم او دا به هغه زمونږ یووالي ته، قومي یووالي ته دا زه یو ستر قدم بولم. وجه دا ده چې مونږ هم د ادب او د شعر تر لارې مونږ یو بل تر نږدې کېدی شو. دغه زه یوازنۍ لاره په دې موجوده حالت کې ګڼم چې دا مونږ یو کوي.
زای ځوانان وایي د صبر او یعقوب یو پسیمه کې د شملې مشاعره په پیل کې له څو کسانو مزل را پیل ک. د یاد سیمې اوسیدونکي جاوید الله ول
او مونږ به د جمیل منځنه چې وشول راتلو به مونږ ته نصيحت کول او ورو پر ورو تکي به ول مونږ ته د طرز خیال دی بیتو هو نن لله الحمد دی ټول افغانستان په صدخه او دغه مشاعره وغځیدله او ډیره خوندوره ده او ټول خلک ورڅخه خوان واخیستل.
د شملې مشاعره فضا چې تر ډیره بریده د کلام او شعر له نظر آزاد و. د کلامونو وړاندې کوونکي شاعران په پرلپسې ډول د مشاعرې د ګډونوالو لخوا په چکچکو او تودو ولولو بدرګه کېدل. یو تن شاعر غزل مومن خپل دا کلام وړاندې
کړ. مننه تاویدم خرابیدم او زما د پاره نو د شرابو تکلف زستا د لاس پښنه او چایو هم خرابیدم.
لنډۍ، مصرۍ یا ټپی د ولسی شعر هغه خوږه او غنی برخه ده چې په غرو او رغو، کلیو او خارونو، شنو درو او لوی دختو او د کېګدې ترڅنګ ورڅخه پښتانه په یو ډول خوند اخلي. شاعر ملا منصور منلی د خپل شعر ترڅنګ په خوستواله لهجه څو لنډۍ هم وړاندې کړې.
مېر کړې کلاکه د اوکا لوندې کوي مې غرینا غرینا هارمونینا او په هدیره او بره پریږدی ځوانان ډولی وي په مخ نه پریږدی ګردونه.
په خوست کې د اطرافي سیمو د ځوانانو په نوښت د ورته مشاعرو سربیره د هیواد د نورو ولایتونو په شان عموما په سپردي موسم کې په خوست کې د چنار تودیزه کلنۍ مشاعره هم جوړیږي چې هغه مشاعره هم په لرو برو پښتنو کې ډیر مینوال لري. د افغانستان په سویل ختیځ کې نختر، سلیمان غر، سنزلګل او منیګل نوري هغه کلنۍ مشاعرې دي چې په پکتیا، پکتیکا، لوګر او میدان وردګو کې جوړیږي.
ارمان لا
محبتونه